درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز ایوب خاورین یما د امریکا غږ د آشنا رادیو خبر و اترو پروگرام ته خراغلاست. د امریکا د متحده ایالاتو په سوریه کې د کیمیاوي غازو یا وسلو د استعمال نه وروسته هغه ځای په کروز مزایلو یا توغندیو وویشتو او د سوریه په یو پوزی اډه چې ویل کېږي د همغه ځای څخه دغه کیمیاوي وسلو کې استفاده سوی وه، یعنې دغه ځای څخه انتقال سوی ول، هغه ځای ویجاړ کړ. په سوریه کې د کلونو راهیسې، د تیرو شپږو کالو راهیسې هلته کورنۍ جګړه ادامه لري. بشار الاسد په یو وخت ډیر یوازې سوی و، خو سوریه روسیې ملاتړ وکړ او ایران یې ملاتړ کوي، او خصوصا د مسکو لخوا نظامی مرسته ورسره وسوه او پوځیان یې ورولیږل. هوایی ځواک د روسیې په سوریه کې فعال دی او د مخالفینو پر ضد هوایی بمبارونه هم کوي او نور مرستې هم ورسره کوي. د په سوریه کې د واشنگتن په سوریه کې د واشنگتن او مسکو ترمنز د وروستیو راپیښ شوي موضوع په اړه نن زموږ موضوع ده، په دې اړه غږیږو. خو په پیل کې پام وکړي، دغه راپور ته یې غوږ ونیسئ او چې وروستی حال، یعنی د توغندیو د کروز مزایلو د ګزار یا د دغه برید نه وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ او د خلکو د نظرونو په اړه دغه راپور ته غوږ ونیسئ.
متحده ایالاتو د توغندیو د برید وروسته له هغه وکړ چې د رپورټونو له مخې د سوریې حکومت د یاغیانو تر کنټرول لاندې د ادلی په ولایت کې د زهرجن ګاز برید وکړ چې له امله یې سل کسان ووژل شول. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دې برید نه مخکې ویلي وو چې د سوریې خلک به د ولسمشر بشار الاسد د سرنوشت په اړه پرېکړه وکړي، خو له دې برید نه وروسته هغه په سوریې او د روسیې لخوا د اسد د رژیم په ملاتړ نیوکې وکړې.
There is no doubt.
پدې کې هیڅ شک نشته چې د بشار الاسد تر مشرۍ لاندې د سوریې رژیم د دې برید مسؤلیت په غاړه لري، او دا ډېره مهمه ده چې روسیا د اسد د رژیم په ملاتړ کولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ښاغلی ټیلرسن دغه خبرې مسکو ته له خپل سفر نه مخکې کړې دي. د متحده ایالاتو چارواکي وایي د سوریې کیمیاوي برید د هغو غوړېدونکو اړیکو لپاره یوه ستره ستونزه ده چې د ټرمپ د ادارې او کرملین ترمنځ موجود دي.
دا مهمه ده چې متحده ایالات خپل لاره وټاکي او یو داسې رښتینی سیاست او ستراتیژي غوره کړي چې پر نړیوالې سولې او امنیت د پوتین منفي اغیزې کنټرول او کمې کړي.
که څه هم په سوریه کې دننه د حکومت مخالفینو د امریکا د توغندیو برید هرکلی کړی، خو په نیویارک کې یو شمېر خلکو مظاهره کړې او وایي چې واشنگتن د کافي شواهدو په نشتون کې د سوریې پر نظامي اهدافو برید کړی.
This is one more war.
دا د بخوا په سر د متحده ایالاتو لخوا د دروغ پر اساس یو بل جګړه ده چې د ویتنام، یوګوسلاویا، عراق او افغانستان بیلګه دي. د متحده ایالاتو د هرې جګړې اساس په زیاتې ورانه ولاړ دی.
مونږ ټرمپ ته ځکه رایه ورکړه چې هغه به د نړۍ پولیس نوي او امریکا به پر مخ بوځي. مونږ باید د سوریې له پوځ سره مرسته وکړو چې داعش او نورې ترهګرې ډلې له منځه یوسي.
خو د مدني حقونو فعال امریکایي سوریایي راما الحسینی د ټرمپ د دریز لاتړ کوي.
زیاتره سوریایان د ولسمشر ټرمپ د اقدام لاتړ کوي. ما هغه ته رای نه ده ورکړې، خو اوس هیله لرم چې هغه به د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي.
متحده ایالات په نورو ډګرونو کې له روسیې سره کار کول غواړي، خو وایي دې ته ژمن دی چې له نړیوالو دورونو نه د سرغړونو په صورت کې به روسیا مسؤول وګڼي.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د جمهور رئیس ټرمپ د لخوا د کروز مزایلو د توغندیو د ویشتلو په سوریه کې د دغه ځای په نښه کولو د پریکړې نړیوال اکثریت ملاتړ شوی دی. د سوریې د بشار الاسد حکومت او د مسکو لخوا دا پیښه غندل شوې ده، خو د ایران لخوا دا پیښه غندل شوې ده. او نن حسن روحانی دا هم وویل چې باید په سوریه کې د کیمیاوي وسلو یا د کیمیاوي وسلې له کومه سوی د چال تر وړي وي او چا کارولی دي، په دې اړه یو نړیوال هیئت وګمارل سي او یو حقیقت موندنی کمیشن جوړ سي چې مشري به د مشري دي واشنگتن یا امریکایان نه کوي، او هغه د نړیوالو ته ووایي چې دغه وسلې هلته چا استعمال کړي دي. یعنی ایران او مسکو اوس هم په خپل دریځ ولاړ دي. مسکو وایي چې موږ په دې کې برخه نه ده اخیستي، موږ له دې سره هیڅ اړیکه نه لرو. خو واشنگتن نن وروستی خبر داده چې واشنگتن وایي چې په دې کې به په سوریه کې به د کیمیاوي ګازو یا دغه وسلو د په کارولو کې د مسکو د نقش پلټنه وکړي. دلته یو مهمه خبره بل داده چې اوس په دې بحثونه پیل سوي دي چې د جمهور رئیس په هر پریکړه کې باید کانګرس د اساسي قانون د غوښتنې سره سم خپل قانوني رول ولوبوي. د کانګرس یو شمېر غړي وایي ټرمپ د امریکا د اساسي قانون خلاف کار کړی دی. په خپل جمهور رئیس ټرمپ وړاندې تر دې چې جمهور رئیس وټاکل سي، مخکنی جمهور رئیس اوباما ته په اشاره څو ځله په ټویټر کې لیکلي وو چې امریکا باید په سوریه برید ونه کړي، خو په خپله یې دا کار وکړ. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشر نانسی پیلوسی د امریکا نظامی اقدام مناسب ځواب وبهلو، او په مشرانو جرګه کې د اکثریت ګوند مشر سناتور مش مکانل وویل د اقدام د امریکا دښمنانو او دوستانو دواړو ته یو قوي او غښتلی پیغام ورسوه. په هر صورت دا د دې ځای د داخلي سیاسینو عکس العمل و د جمهور رئیس ټرمپ په موضوع باندې. د یاد مباحثه چې د مسکو او د جمهور رئیس ټرمپ د کمپاین د ملاتړو یا د کمپاین د غړو ترمنځ د غړو او د مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه دلته تحقیقات روان دي. او فلین مایک فلین چې یو جنرال پخوانی هغه ده سلاکار د ملي امنیت سلاکار و، هغه له همدې امله استعفا ته اړ سو یا ویستل سو له ټیمه. هغه تحقیقات اوس هم روان دي، خو د دغه برید نه وروسته یو څه هغه موضوع سړه سوه او خلک داسې فکر کوي شاید د ټرمپ د کمپاین د غړو او د مسکو ترمنځ اړیکې شاید نه اوسي او دغه هسې یو تبلیغات ول. په هر صورت راځو میلمت از موږ سره په دغه موضوع باندې د بحث لپاره د افغانستان او د نړۍ د چارو د نړیوالو چارو د نړیوالو چارو استاد او پوهاند ودیر صافی صاحب زموږ سره میلمه دی د کابل. دوی ته ښه راغلاست وایو. صافی صاحب زموږ غږ اوري، اول خصوص د ټلیفوني اړیکه باید معلومه کړو چې غږ مو درځي.
بالکل اورو. سلامونه تاسو ته خپل ټولو محترم اوریدونکو ته هر څه په چیدی افغانان ته رسوم.
ډیره مننه صافی صاحب. استاد یو په پیل کې د دې بحث په پیل کې یوه پوښتنه داسې پیدا کیږي چې دلته عموما د جمهور رئیس ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال او د کمپاین وروسته د دریمه میاشت د دوی دریځ دا و چې نور موږ په نړیوالو چارو کې څومره مصرف کوو یا څومره داخل یو، د هغې پر ځای زه په خپله په امریکا باندې تمرکز کوم. امریکا فرست، یعنی تر ټولو هر څه وړاندې زه زما دپاره د امریکا سرحدونه ټینګوم، په امریکا کې اقتصادي پلانونه عملي کوم، امریکایانو د ژوند کوم. په نړیوالو چارو سره ډیر کار نو، حتی داسې هم نښې نښانې ولیدل سوي چې زما دپاره په نړۍ کې د ډیموکراسۍ خپرول یا د دې دپاره د دیکتاتورانو موضوع ماته مطرح نه ده. السیسی د مصر جنرال اوس رئیس جمهور ده، د پخواني جمهور رئیس اوباما هرکلی نه کړی، بلکې واشنگتن داسې یو دریځ غوره کړی و چې د یو بې قانون لارې نه هلته کودتا وکړه، واک ته ورسید. یعنی ښه راغلاست ورته نو، خو ده هغه هم وایټ هاوس ته سپینې ماڼۍ ته دعوت کو په شای وټاکاو چې آفرین. خو اوس د بشار الاسد پر ضد باندې دغه اقدام وکړ، فکر کوي د دوی هغه دریځ بدل سوی ده؟
مهرباني ستاسو سوال. خبره خو دا ده چې دریزونه د حکومتونو د خوا، د رهبرانو د خوا، سیاستمدارانو د خوا مخکې د قدرت ته رسېدلو نه یو شی وي او وایي یو شی، اما په عمل کې چې قدرت ته ورسېده هغه سل په سلو کې هغه تګلاره مخکې نه بیایي او تغییرات پکې راځي، هغه چې پخپله نه پوي هغه چې خپل ملي منافع کې نغښتي وګڼي هغه هغه ته اولیت ورکوي. نو دا اقدام په سوریا کې د متحده ایالاتو هم د ډېر آنی نه ده ایجاد شوی چې نن دا خلک په ګاز باندې ماشومان او ملکیان ووژل د بشار الاسد حکومت او دوی بیا پرې حمله کړي. مخکې سټپ ته که لاړ شو د جګړو د سوریې روسانو هم همداسې راودانګل په موافقت د بشار الاسد او ټول سوریه کې بمباردمان وکړ او امریکایانو دا انتخابونه او اوازونه پورته کړل په ضد دی چې هلته په ځای د دې چې رښتیا داعشیان وټکول شي هغه خلک ټکول کېږي چې هغه نهضتونه دي او هغوی تغییر غوښته چې په سوریه کې راولي هغه هم په ارتباط د عربو د سپرلي.
استاد یو دریز فکر کوم د استاد ودیر سپی سره به زموږ غږ یا تلیفوني اړیکه قطع شوه په کوم دلایلو باندې. خو یو پوښتنه دلته دا پیدا کیږي تر هغه پورې چې دی راځي موږ به په دې پوښتنو باندې ادامه ورکړو خبرو ته، چې تر دې برید وړاندې داسې ښکارېدله چې واشنګټن او ماسکو او نړیوالو ټولنه په سوریه کې د سوریې په راتلونکي نظام کې د بشار الاسد نقش منلی و او داسې ښکارېدله چې که راتلونکی نظام و حکومت په سوریه کې جوړېږي نو په هغې کې به بشار الاسد یو نقش لري. د واشنګټن لخوا هم داسې جدي مخالفت د دې خبرې نه و سوی، هغه یو واقعیت بللی و، یو سیاسي حقیقت یې بللی و. استاد تاسې ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم، ټلیفوني اړیکه بیا قطع سوه بېرته فعاله سوه. موږ پوښتنه ما دا وکړه چې تر دغه برید وړاندې په نړۍ کې کومې هلې ځلې چې د سوریې د مازلې یا د جنګ د ختمولو په اړه روانې وې، دې نتیجې ته یو تاثر یا نظر داسې ورکول کېدو واشنګټن هم د هغې مخالفت نه کوو چې په راتلونکي نظام یا حکومت کې د بشار الاسد یو نقش لري، یعنی د هغه بشپړه توګه چې د اوباما په وخت کې یا تر هغه وړاندې داسې ویل کېدل چې هغه باید هرومرو له دې سیستم یا نظام ووزي واک پرېږدي، یو څه تغییر راغلی و پکې. اوس له دې برید نه وروسته فکر کوئ چې د بشار الاسد راتلونکی نقش ختم ده په سوریه کې؟
خبره دا ده چې تلیف دره کوتنور هم زیر شو عمیق شو، هغه تغییرات چې د دې جګړو نه د شدیدو جګړو نه مخکې په سوریه کې غوښتل چې راشي او تظاهرات د خلکو وو، هغو دپاره امریکې او غربي هېوادونو هم سمپاتي درلودله. نو کله چې هغو باندې د حکومت دخوا بشار الاسد دخوا هماغه وخته پورې هم حتی د میکروبیکو وسلو تر استعماله پورې خبر ورسېدله، هماغه وخت مسکو او بیجینګ په امنیت په شورا کې فیصله ونه نیوله، ویټو یې کړه او هېڅ پریکړه صادره نه شوه. او دا پیشنهاد د مسکو دخوا و چې باید بشار الاسد په آینده تغییر کړي چې هر حکومت بل راځي یو مطرح شخصیت وي. نو د هغه دپاره چې وي دوی نورې هم وسلې استعمال کړي، بمبارد روسانو وکړه او دې سرحده خبر ورسوله چې امریکې پوځیانو او نظامي حلقو حتما ترامپ ته مشوره ورکړې او ترامپ هم د هماغه جمهوري خواه نمایندګي کوي لکه چې بوش ته ویل شوي وو چې ولې دغسې دې ځایو کې تاسې دنیا حملې کوئ، ملت به خوښي ستاسې کنه، او موافق به وي. حتی دوی وویل چې د امریکا منافع لیډران کله ډېر ښه پوهېږي نظر ټول ملت ته. نو دوی هم د نظامي لحاظ نه غواړي چې یو غاښونه وښيي ماسکو ته هم او په چرچندانه کې سوریه ته، خصوصا چې دوی باید بیلانس ومني او تغییر ته غاړه کښېني.
استاد یو پښتنه بل د سوریې په اړه کومه بیا بیرته د افغانستان موضوع ته راځو. د واشنگتن او مسکو ترمنځ دلته تاسو خبرې رسې د واشنگتن په واشنگتن کې د کمپاین له مهال رئیس او د کمپاین نو وروسته دلته استماعي غونډې وسوې په سنا کې او د استخباراتو رئیسان ورغلل. تحقیقات اوس هم ادامه لري چې د کمپاین ځینې غړي د مسکو سره ډېر نږدې اړیکې لري او په کمپاین کې مسکو داسې نقش لوبولی ده چې هیلری کلینټن یې ماته کړه او د ټرمپ ته یې د بریا لیتوب چانس برابر کړ. د مسکو او واشنگتن راتلونکي اړیکې په نړیواله سطح په نړیوالو چارو کې تاسو د ټرمپ او پوتین مخصوصا د دوی ترمنځ دا یو وړاندوینه به وي، یعنی داسې یو وړاندوینه چې ستاسو د دید په اساس تاسو څنګه فکر کوئ چې واشنگتن او مسکو آیا دوی کله ګډ کار کولی شي لکه څنګه چې ټرمپ غوښتل چې مسکو که زما سره کار کوي موږ ګډ کار کوو؟
صاحب دا لکه ما په خوا چې د سړې جګړې په وخت کې د یو همزیستي مسالمت آمیز په نامه باندې یو پرنسپ وو په نړیوالو حقوقو کې هم او اړیکو کې هم د دې دوا قطبونو ترمنځ. نو اوس دا یې هم د بل په مخالفت په نړیواله ټولنه کې نشي کولای چې خپل اهداف مستقلانه او یوازې پیاده کړي تر څو دا بل یې ونه غواړي، ولې چې پنځه واړه د قدرتونه د ویټو حق لري.
خو استاد تاسو
فکر کوم چې په عین حال کې چې خپل قدرت ساتي دواړه خواوې رقابت هم لري او فکر کوم چې تفاهم ته سره ورسیږي په صحاتو د نفوذ د دنیا کې په دې منطقه کې او 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 چې څومره حقوق چیرته باید وي. هر کله چې دوی موافقه ته ورسېده کیدای شي چې منطقه هم د سولې نه برخمنه شي او جهان کې هم پرابلمونه کم شي.
استاد یو کتاب دلته څور اونۍ وړاندې خپور شوی ده، د رایزنګ ایسټ، او په دې کې یعنی را ژوندې کیدونکی را لویدونکی پر مخ پر ودې شرق، په دې کې په تمرکز په چین باندې ده. او خو په هغه کې هم استدلال دا سوی ده چې چین اقتصادي قدرت دی، په څنګ پورې جاپان او هند دی، مسکو یې نه دی یاد کړی. خو د کتاب بالاخره پای داده چې سوپر پاور اوسم یوازې واشنگتن یا امریکا ده. د ستاسو د دوو قطبو درې قطبو تاسو د ناټو ته د ویټو حق ته اشاره وکړه، هغه په خپل ځای خو فکر کوي چې دغه قطبونه بیرته رامنځته کیدونکي دي که نه؟ سوپر پاور لکه د اوس چې امریکا دا برید وکړ، د سوپر پاور یا د نړۍ د پولیس رول نقش ولوباو، همدا یوازې واشنگتن دی. استاد بخانه غوړمه ده درنو اوریدونکو، د استاد سره مو د ټلیفون کرخه بیا قطع سو، خو موږ بیرته زنګ ورته وګو د دوی فکر کوم چې د ټلیفون تر څو د دوم ځل ده شاید د مو اتو د قانون وروسته قطعي، خو بیا زنګ ورته وګو. هم دغه پوښتنه لکه ما چې وکړه یو څو اوریدونکو اخلو په منځ کې تر څو پوری چې استاد راځي بیا به ورته سوالونه به ورته د استاد خبر بیا وکړو اوریدونکو اخلو. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني
محترم خالد صاحب تاسو او صاحب سره مرته سلام وړاندې کوم. مشهرم جعفر د پاکستان د جوړ د عزیز
امپرتور جعفر صاحب مهرباني په خیر راستي خبرونه او خپل نظر پوښتنه وایست.
او محترم خاوین صاحب سویا خوم په مثال د افغانستان دی، یعنی په افغانستان کې رابر قدرتونه په خپل مابین کې داسې جګړه مخته بیا یې خوښته د افغانستان نړیوالو ته رسېږي. او سوریا هم داسې دی که امریکا ورباندې ګوزار کوي که روس ورباندې ګوزار کوي، خو سړی د سوریې دپاره ده. او دا کوم د یورانیمو سوی ده که چېرې ده ایا حت یا ملګری ملتونه دا پلټنه وکړي او دا
نه نه د یورانیم برید خونه د سوی د کیمیاوی گاز کیمیاوی گاز ال استعمال سوی دی یعنی په یو ساحه کې یورانیم خو اتم بم جوړیږي او کاغه چرته استعمال سی خو سوریه او شاوخوا
کچیر کچیر دا په دوی باندې ثبوت سی دا دې
جرم سزا څوک کولای شي آیا کې څوک کولای شي دا به د استاد نه پوښتنه وکړي بین المللي حقوق او پرانا کې محتوی سي کده جرم ثابت سي نو بیا دوی ته بین المللي محاکم کې د دې سزا شي دا یو څنګه کیږي استاد د غوریدون کې جعفری سبي پوښتنه وکړه ساسي ټلیفون قطع سو په مغه ځای کې اول خو مغه پوښتنه خپل ځای پاته ده چې دا به مراته وایستي چې د سوپر پاور خبره چې ما درته وکړه د کتاب په اړه هغه راته وایستي بیا د دې اوریدون کې پوښتنه زه درته مطرح کوم استاد استاد غاګوري بله استاد ودیر سپای سب زمغه غاګوري سپای سب زمغه غاګوري صفای صاحب زموږ ناوري بخنه غواړم او خو تخنیکی ستونزه د کابل سره استاد زموږ غاوري د استاد بل اوریدونکو یا خپل بل سوال مرته راټولو د استاد خو په یو ور باندې پوښتنه وکړو مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه څوک خبري کوي بل
ښه اول تاسو ته سلامونه تقدیموم بیا تاسو ته سلامونه تقدیموم
بل
راغلو د امریکا په مورد کې چې شریکانه د مرمۍ وشته دي تاسو د دې تاسو جانب وشته دي روسانو ایرانیانو خپل سوریانو تاسو یې نه چې د سوری کې څلورځه شروع کړي دي په زراها او په ملنها او خلک مسلمانان یې مړ کړل دې لپاره خو دې امریکا ته لازم ده چې د شوري حکومت کې روسانو کوبل چې ایرانانو کوبل چې آینده ټول بل یو ملک یو مسلمان ملک کې چیرې ونه کی
دې رمنه د اساس نظر او حق په جانب د ځایونه وشتل دي او ترامپ ښه کار کړی دی او بل اوریدونکو یم خلک چې دوی هم د سوریه کې د روسي جنجالونو په اړه خپل نظر وایي مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی څوک یاستي بلې د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته خره غلاست خپل نوم او ځای وایست درنو اوریدونکو د تخنیکی ستونزې دي د سوریې په اړه موږ غږیږو خو ټلیفون نه دی روښ شوی د استاد د اسلند د استاد سره د ټلیفون ستونزه ده د استاد ودیر صافی صاحب سره موږ غږیږو او ډیری جالب خبري وکړي دوی د سړی جګړې ته اشاره وکړه چې هغه مهال مسکو او واشنگټن په نړیوالو چارو کې داسې یو سیاست پر مخ بیولی وو چې چیرته دوی یو هم په خپل یوازې په خپل سر یو پریکړه یا یو کار نشوي کولی مقابل لوری هم په نظر کې نیول کیږي نو ما د سوپر پاور پوښتنه ځینې کړې وه او په همغه ځای کې ټلیفون قطع سو چې هغه د لیکوال نظر مې ورکړی و چې دلته یو کتاب چاپ سوی ده رایزنګ ایسټ یعنی نوی را غوړېدونکی پر مخ پر ودی شرق په نوم باندې ختیځ په نوم باندې دغه کتاب د پخې کې ویل شوی دی چې لومړی قدرت امریکا ده خو چین دوام جاپان او هند چې ورسره کې نو دوی په مجموع کې بیا دغه آسیا اقتصادي قوت تر واشنگټن یا تر امریکا ډیر ده خو روسیه یې په هغه کې نه ده شمارلې او چې کله خو دغه کتاب استدلال داده چې په پای کې یعنی په مجموع کې بیا هم تر ټولو لوی سوپر پاور یعنی یو سوپر پاور ده او هغه د امریکا متحده ایالات دی دلیل یې یا استدلال دا کړی ده چې متحده ایالات په نړۍ کې الایز لري یعنی متحدین لري دغه متحدین مثلا چین د شاوخوا لس واړو هیوادونه شاوخوا د چین سره دي دا ټول د چین سره مشکلات لري په نړۍ کې متحدین داسې متحدین نه لري نظامي متحدین لکه امریکا چې لري استاد ساسي ته یو ځل بیا خره غلاست وایم ټلیفون خدای وکړي چې دا ځل زموږ غږ واوري استاد ودیر صافی صاحب زموږ غږ واوري ودیر صافی صاحب زموږ غږ واوري
بله استاد غږ واوري
بله اوس اوس مواوري دور ډیر مننه ډیر بخنه غواړم ټلیفون زموږ د سنځي ډیر وخت ونیو اما پختنه په مغزه کې پاته د استاد ماغه د کتاب یو څه نورم استدلال وړاندې کړه لیکوال دا ویلي چې متحده ایالات سوپر پاور ځکه ده چې په نړۍ کې نظامی متحدین لري چین روسیه او نور کوم اقتصادي قدرتونه چې رامنځته کیږي هغه متحدین نه لري نو سوپر پاور یوازې د امریکا متحده ایالات استاد څنګه ورته ګوري دی نظر ته دی سلال تا
خبر دا دوی شاید هغه زاوینه ورته ګوري چې اوس پسل شوروی اتحاد سقوط نه او تاګه کېدونه او هغه قدرت چې هغه وخت درلوده هغه اخبار هغه اتحادیه هغه ورسا پکت هغه شرقي اروپا هیوادونه ټول تلاړل حتی دننه پنځلس مستقل دولت شول نو په دې لحاظ باندې دغه یو سوپر سټیټ د جهان دی چې امریکا ده چې رهبري د نړیوالو اړیکو کوي او کولی شي نو دې فکر کې دوی دي د همدې دپاره دوی نور نه غواړي چې جهان دوه قطبي شي حال دا چې ماسکاو او دوی په دې فکر کې دي چې پوتین اظهار هم یو وخت کړی و چې زه کوشش کوم چې بیا یو قطب ایجاد شي چې دوهم قطبي لکه چې وروسته د نړیوالې جګړې نه تر 1990 پورې و 1990 یو نویم کالو پورې و نو په دې لحاظ باندې دوی خپل هغه نظامي قدرت په ټول جهان کې چې خپل هدف یې او هغه لازم وګڼي د سولې او امنیت برقراری لپاره امریکا هغه اقدامات کوي نو په همدغه لحاظ دا ځلی د جمهوري خوا د پارټي نه چې په نظامي ساحه باندې ډېر اتکال لري په راس کې راوسته چې دا
امیا خپل عملی کې هدف وته درسته جوړه کړه استاد صفای صاحب دغه په افغانستان کې چې ځینې تحلیلګران او خلک دا اندېښنه لري چې افغانستان به بیا د دوو قدرتونو د ترمنځ د جګړې میدان سي یعنی خو موږ چې ورته ګورو لکه حقیقت او ګورو واقعیتونه ته ګورو مسکو خو په افغانستان ته د ناتو د قواو د راتګ د واشنگتن د ټولو هلو ځلو ملاتړ کړی دی نو دغه اندېښنه ولې بیا په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېریږي چې افغانستان د روسیې او د واشنگتن ترمنځ د جګړې میدان ګرځي
فکر کوم چې افغانان دا اندېښنه ټول ولري په موافق او شي متفق رای او شي چې افغانستان به د جګړه کې دوی کا جګړه کوي نو تیار وي وادو کې کوي چې هلته ذخایر دي منابع دي انرژي دي هغه هلته جنګیږي په خپل اهدافو باندې لکه سوریا کې چې شروع کړی او جواب هم د جمهور رئیس د امریکې ولیده اوس هم دلکه کوي چې سوریا لاس ناخلي یا روسیه هم لاس ناخلي او سره لاس یو کوي موږ به حملاتو ته ادامه ورکړو نو په دې لحاظ باندې دوی د افغانستان کې د افغانستان د حکومت مخالفینو ته هغه فورمول تطبیقوي چې وایي زما دښمن د دښمن دښمن زما دوست دی دې پرنسپ اساس باندې طالبان سره ګوري پاکستان سره ګوري چې لږ ذره وضعیت د امریکا سره خراب شوی دی او غواړي چې دلته باندې زمونږ طالبان سره وجنګي هغه تمویل کی تجهیز کی په جنوبي سرحداتو کې خپل چې د امو دریا نه د خواتور شمال ولایت زمونږ د افغانستان د اوس په همدغه ترتیباتو اخته دي د په دې لحاظ باندې امریکا مهم ته خو خپل ځفر کوي هغه نظامي د لحاظ نه خپل طاقت چې معلوم نه کی دوی اقتصادي او سیاسي اهداف لاسته ورسول مشکل کار وایي
ډیره مننه استاد د بنګلی چارو د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صفای صاحب په تقابل څخه زموږ سره په لیکه کې وو د سوریه کې د مسکو او واشنگتن ترمنځ د نړیوالو چارو باندې پوښتنو ته ځوابونه راکړل استاد ډیره مننه ستاسو د وخت نه درنو اوریدونکو زموږ خبرونه ادامه لري په همدې ځای کې زموږ خبرونه پای ته ورسیدله خدای پامان او د دې خبرونې ته وخت شي تر بیا پورې مو په لاس فارم الله مل Thank you.